تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډی بری ډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی. دا د هلو وی وی دربانو چارو خبرونه ده چې ز فواد لامی تاسو ته له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کوم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ جنوري شپږمه ده چې د مرغوم میاشل اولسمه سره برابر ده. د هلو وی وی د نن ماخام پرې خبرونه کې به د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر وسوی پرمختګونو نظر واچو او د خبرونه په لړ کې به له بیلا بیلو میلمنو سره خبرې وکړو. هله د تر پای را سره اوسئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی دوهې تل رسیدو وروسته تیر شپه ویلي چې په دویم پړاو مذاکراتو کې بل طالبانو سره سنجیده یا جدي بحثونه ولري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی د دویم پړاو مذاکراتو د پیل لپاره د سه شنبه په ورځ دوهې ته ورسید. ملګرو ملتونو او امریکا د افغانستان د دولت او د طالبانو د ډلې ترمنځ د دویم پړاو مذاکراتو د پیلېدو هرکلی کړی دی. خدا چې په دې پړاو کې به په څه موضوعاتو بحث وشي او څومره د پرمختګ امکان پکې شته دا به لمیل منو وو.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او زموږ اولنۍ میلمه خاغلی فریدون خوزون صاحب دی چې هغه د افغانستان د سولې یا د مصالحې د عالی شورا ویاند دی. ورته خلاص وایو د محل په قطر کې دی. په قطر کې ځکه چې د افغانستان د بین افغانی مذاکراتو دویم پړاو پیلیدونکی دی. ورته خلاص وایو خوزون صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
سلامونه لامی صاحب تاسو او تاسو اوریدونکو ته
سلامات وسی. د دویم پړاو د ایجنډا په اړه ډیر ریپورتونه خوارش ول او ډیره خبري وشوي او بل اخره دا مو اوریدل چې د افغانستان حکومت او د سولې یا د مصالحې عالی شورا هم یو تګلار یا کړنلار هم غ هیئت ته چې دوه ته تللې دی غ ته وروس پاراله. کله چې تاسو عمومي معلومات راکړي او رڼا واچوي چې په دویم پړاو کې څه ټکی به په اوربانې بحث وشي او دغه هیئت چې د کابل نه دوه ته تللې دی څه ټکی به په پام کې ونیسي دغه تګلارې په سیوري کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څو موضوعات خورا مهم دي. یو لغز خداده چې افغانستان کې سره د چیز په دوه کې مذاکرات روانو. افغانستان کې جګړه زور واخیست او د جګړې د شدت خلک اندېښمن کړي دي او د خلکو د پاره ځینې پوښتنې او سوالونه ایجاد شوي دي. او زمونږ د پاره هم دا مهمه ده او د افغانستان د خلکو د پاره دا مهمه ده چې دا جګړه باید توقف شي. د سولې خبرې هدف او موخه به هم دا ده چې په افغانستان کې جګړه بند شي، مګر متاسفانه چې جګړه نور هم ډېره شوې ده. دویم دور د مذاکراتو نه مخکې چې کوم یادښتونه په اجنډا په اړه تبادله شي وو، هغه ته ضرورت درلوده چې دا بحث وشي او مشورې وشي، د کابل څخه نظریات واخیستل شي او د افغانستان د خلکو نظریات په غیره واخیستل شي چې دا کار حیات وکړي، او د ملي مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې چې د سولې په برخه کې د تصمیم وروستۍ یا عالي مرجع ده هغوی سره هم بحثونه وشو. او هیئت دې ته ضرورت درلوده چې ځینې سپارښتنې او ځینې لارښودنې او د مذاکراتو هغه اساسي خطوط او لومړیتوبونه ورته معلوم شي چې دا ورته اوس معلوم شوي دي. زموږ د ټولو غوښتنه اوربند دی په افغانستان کې جګړه باید ودرېږي. نو زموږ چمتووالی بشپړ د مذاکراتو لپاره نیول شوی دی. حیات تاسو ولیدل چې تیره ورځ دوهې ته راغی او موږ به په مذاکراتو کې کوښښ دا کوو چې د افغانستان خلک دې هدف ته ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د جګړې توقف دی او د یو سرتاسري اوربند تامین دی. له هغې وروسته مذاکرات بیا دوام پیدا کوي.
خوځون سه په پرون منګه دا هم واوریدل چې د امریکا خاص اساسه د سولې په برخه کې زلمی خلیلزاد افغانستان ته تللی او هلته یې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا له مشر ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله سره هم وکتل. په دغه کتنه کې بیا هم د دزبندۍ او یا د اوربند په اړه باندې خبرې وشوې او یا د تشدد کموالي په اړه. آیا د امریکا د خاص اساسه زلمی خلیلزاد په خبرو کې دا ځل د دزبندۍ یا د اوربند په اړه نظر وو مخکې دلونو ته کم تفاوت وو کنه؟ دا ځل دا ټینګار پکې ولیدل شو او کنه؟
طبیعي ده چې جګړې نه یوازې چې افغانان بلکې د افغانستان نړیوال متحدین خصوصا امریکا او د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، تاسو ویلي چې د پاکستان مقامات هم په بار بار دا ټینګار کړی دی چې باید افغانستان کې نور جګړه ودرېږي او تشدد پای ته ورسیږي او د سولې خبرې د دواړو طرفونو ترمنځ د اعتماد فضا کې پر مخ ولاړ شي. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد هم پرون په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره چې ورته ټینګار یې دا و چې دوی هم کوښښ کوي چې دا ځل افغانستان کې جګړه متوقفه شي او تلفات چې متاسفانه ډېر لوړ دي دا ودرېږي او خبرې پر مخ ولاړ شي. نو موږ هیله من یو چې دا ځل طالبان هم د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته تمکین وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه متوقفه شي. متاسفانه چې جګړه اوس یو بوګنون کې حالت اور نه وتلی دا او د افغانستان خلک د دې برداشت نور نه لري، نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د افغانستان متحدین هم. موږ به په اجنډا کې په اندیاړه باندې خبرې کوو سره له دې چې تر اوسه په اجنډا باندې توافق نه دی شوی چې کوم موضوعات به په لومړیتوب کې قرار لري، اما موږ هم له ځان سره خپل لومړیتوبونه لرو کې دېش طالبان هم ولري. نو په دې باندې به بحث کوو چې دواړه طرفونه په توافق ورسیږي چې په کومو موضوعاتو به خبرې کیږي. اما څه شی چې مهم دی هغه دا چې موږ له اخره په اوربند لومړی خبره کوو.
یو خود اوربند قصه شوه، بل کوم لومړیتوبونه دي چې د کابل نه راغلی هیئت اوربند ټینګار کوي؟
خو حیات صلاحیت ورکړل شوی دی هر موضوع باندې چې دوی له طالبان سره توافق ته ورسیږي چې په هغې بحث وکړي. حیات له هیڅ ډول اجنډا څخه ویره نه لري، بلکې دا صلاحیت ورته له کابل څخه ورکړل شوی دی چې لومړنی اجنډا زموږ له اړخه اوربند دی. هر موضوع باندې چې بل طالبان ټینګار ولري او یا زموږ حیات له طالبان سره په هغې باندې توافق ته ورسیږي چې پرې بحث وشي، په هغې به بحث کیږي.
د قدرت یا د اقتدار د شریکیدو په اړه به بحث هم وشي کنه؟ په دې برخه کې به هم هیات حاضر وي چې بحث وکړي؟
خو د تر اوسه خو لا موږ هغه مرحله ته نه یو رسیدلي. اما که چیرې ضرورت شي، ما مخکې ویل چې موږ هیات پر اړه کاملا صلاحیت لري چې پاره موضوع له طالبان سره توافق ته ورسیږي چې په اجنډا په سر کې ونیول شي، په هغه باندې به بحث کیږي.
یو ډیر مهمه خبره چې د اختلاف د هغه د اساسي قانون یا د آئین د طالبانو په خوا خو دا خبره کړې و چې د آئین یا د اساسي قانون د افغانستان د غرب یا د لویدیځ ځخوانه جوړ شوی یو شی دی، او بیا حکومت تر اوسه پورې دا ټینګار کوي د افغانستان دویم مرسیال ولسمشر بیا هم په تازه کې ټینګار وکړ چې اساسي قانون نه بدوی نه تیریږي او دا یو ملي وثیقه ده. تاسو وایئ چې په هر څه باندې خبر ته حاضر یاسي، واضحا د افغانستان حکومت یا د افغانستان جمهوریت د اساسي قانون یا د آئین په اړه باندې څه دریز لري؟ څومره نرمښت حاضر دی په دې برخه کې؟
په دې شک نشته چې د افغانستان اساسي قانون دا ممکن د سیمې په کچه یو نړیوال اسلامي قانون وسی، یعنی په دې معنا چې په سیمه کې بل دغس یو قانون چې په دې کچه اسلامي وغه وجود نه لري. اما دا قانون تعدیلات ته ممکن ضرورت ولري او یا تعدیلات پکې راتلی شي چې په کوم ځایونو کې چې اعتراض وي، کوم ځایونو کې چې ځینې فکر وکړي چې دا واقع شته چې هغه اصلاح شي. اما په بشپړ ډول باندې د دې قانون نفي کول چې دا د افغانستان د خلکو په سختو قربانیو باندې ساتل شوی دی او تر دې ځای را رسېدلی دی، دا به زه فکر کوم منطقي نه اوسي. اما دا په دې پورې ماړه لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی ټیم له طالبانو سره څه ډول یو توافق ته رسیږي سره له دې چې اساسي خطوط د مذاکرات په مرته روښانه شوي دي، هغه به وروسته اعلانېږي.
خوځون سه به د آینده حکومت په اړه مونږه مختلف خبرې واوریدلې. یو دای چې د مذاکره کوونکی ټیم یو پلاوی حفیظ منصور دا هم ویل دي چې موقت حکومت باندې بحث هم کېدل شي. په موقت حکومت باندې بحث بیا د افغانستان حکومت په ډیر ټینګ باندې رد کړی دی. آیا په دغه ټیم کې چې د کابل نه تللې دوه ته په دغه برخه کې یا په نورو برخو کې د نظر اختلاف څومره ژور دی؟
زه فکر کوم په دې اړه هیڅ نوع اختلاف وجود نه لري. موږ لا تر اوسه د اجنډا په سر کې ځای لرو او موږ لا تر اوسه په دې نه پوهیږو چې طالبان به لومړی په کومو موضوعاتو یا دواړه طرفونه به لومړی په کومو موضوعاتو توافق رسیږي چې په هغې باندې بحث وشي. یعنی د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي، اجنډا خو تر اوسه جوړه شوې نه ده. موږ لا تر اوسه په دې مرحله کې یو. د نظام پاړه بحث او بیا د حکومت پاړه بحث دا وروستي موضوعات دي چې تر اوسه په دې باندې بحث نه دی شوی. او هر ډول څرګندونې چې هغه د نظام پاړه اوسي سره دي چې دا نظام اصلاح ته ضرورت لري، اما د نظام لاسي کېدل دا ممکن نه دي. نظام باید وساتل شي. په حکومت پاړه تر اوسه موږ داسې یو مرحلې ته نه یو رسیدلي چې په هغې باندې تصمیم ونیول شي چې اوس څه ډول حکومت په افغانستان کې راشي، آیا ضرورت شته چې موقت حکومت راشي یا ضرورت نشته. تر اوسه لا دې مرحلې ته دواړه طرفونه نه دي رسیدلي او هر ډول څرګندوي په دې اړه مخکې له وخت وي.
او په نورو مسایلو کې سیاسي مختلف احزاب استازي شته په دغه هیات کې، د مذاکره کوونکي هیات کې چې د کابل نه تللی دی، او حکومتي کسان هم شته. په عمومي صورت سره دوی څومره همغږي او د په انګریزي اسلام سیم پیج یا په عین پاڼه باندې دي چې دوی اختلاف نظر په اړه باندې ځینې اندېښنې راولاړې شوي وي؟
ځینې ارزښتونه هغه د افغانانو لپاره د وحدت او یووالي ټکی، لکه څنګه چې د لومړي دور مذاکرات وخوده چې ټولو ټیم چې له مختلفو جهاتونو څخه جوړ دی په یو واحد غږ سره او په واحد صف سره مذاکرات پر مخ وړلو، له هیڅ ډول تفرقه او اختلاف ترمنځ رانغی. موږ هیله من یو او حیات رو هیڅ وینو اوس هم امیدوار یو چې دا ټیم چې د افغانانو پراخ حمایت له ځان سره لري دا باندې منسجم پاتې کیږي او مخته به ځي. په دې شک نشته چې موږ د جمهوریت طرف یو او د جمهوریت په طرف کې هر سړی د خپل نظر د اظهار حق لري، اما د ارزښتونو په دفاع، د نظام نه په دفاع او د لاسته راوړنو څخه په دفاع او د افغانستان د خلکو له اساسي حقوقو څخه د دفاع په لار کې بیا ټول افغانان سره منسجم دي.
او یو بل پښتنه دغه د سولې مذاکرات چې مخکې یو پړاو تر سره شو او اوس دویم پړاو شروع کیدونکی دی، دا پړاو په پړاو هغه تقسیم اوقات جوړ شوی دی، یعنی داسې تم کیږي چې څو هفته به دا مذاکرات دوام وکړي او بیرته به هیئت کابل ته ستون شي او معلومه نه ده؟
دا تر اوسه نه ده معلومه شوې. کله چې دواړه ټیمونه سره مخامخ شي نو هغوی به په دې اړه بحث کوي، کوم یادښتونه چې د اجنډا په اړه تبادله شوي هغه به بحث کیږي چې کوم موضوعات په اجنډا کې لومړي سر کې ځای لري، کوم موضوعات دویم، او دواړه طرفونه به خپل لومړیتوبونه وایي. کله چې دا نهایي شي له هغې وروسته به بیا یو زماني جدول جوړیږي چې لومړي دور په لومړي هغه لومړیتوبونه چې په اجنډا کې ځای پر ځای شوي دي هغه نهایي شي، بیا به څه کیږي په دویم موضوعاتو به څه خبره شروع کیږي، نه سوه په نورو موضوعاتو. دا بیا زماني جدول جوړیږي چې تر اوسه نه دی جوړ شوی.
او قدرمن اوریدوم که یو خبره د یادونه وړ غنمه چې زمونږ دغه پروګرام چې تاسو اوریدا په ریکارډډ یا په ثبت شوی بڼه باندې څو غنټې مخکې ثبت شوی دی او اوس تاسو ته خبريږي. نو دغه خبرونه تر ریکارډ دی پوری په قطر کې د بین افغاني مذاکرات دویم پړاو نه دی پیل شوی. نو غواړم دغه یادونه وکم. نو مننه فریدون خوزون صاحب له تاسو نه چې په خبرونه کې حاضر شوي، معلومات مو راکړل. ان شاء الله پاینده ورځو کې بیا هم د تاسو سره په تماس کې اوسو.
ډیر مننه. کور ودان.
رادیو سي
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وی ای ډیوا ته بیا هم خراغلې دا د هلو بی وی دروانو چارو خبرونه ده. او د خبرونه په دې برخه کې موږ سره سید اکبر اغا صاحب دی چې هغه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر دی او په خوا یو طالب چارواکي پات شوی او ورته راغلاست او هغه سپسړي مشه په خیر راغلی. په دوحه کې د مذاکرات د دویم پړاو لومړی ورځ ګڼل کیږي. تاسو د دویم پړاو ته څومره خوشبينه یاستي او په دې کې به څه نتیجې مخې ته راشي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو شاوري بنت زه فکر کوم چې دلته بین الافغاني مذاکرات کې تر اوسه پورې خلاوي لیدل کیږي. لکه اوس مثلا دوی چې اول پړاو کې په پړاو کې ته پیشرفتي نه وسوله، که څه هم دوی خوشبیني ښکاره کوي او خلکو ته وایي چې موږ پیشرفتي کړې ده، البته پیشرفتي نه ده سوې. مطلق حالستونه سره تبادله سوله او څوک لاړه د خپلو خلکو سره سلا او مشورې وکړلې. اوسنی حالات چې دي هغه اصلي امتحاني حالات دي او بین الافغاني مذاکرات ننوتل دي. خو دلته یو شی شته چې د دوی په مابینځ کې د دواړو طرفو په مابینځ کې دی یو درېمګړی نشته چې هغه یو طرف ته وایي چې ته ملامت یې یا بل ته وایي ته سلامت یې او دواړه طرفونه د سلامتیا خواته راوبولي. البته دلته ما غرض دا دی چې ښه درېمګړی به د ملت خلک وي، چې د ملت خلک وایي د دوی سره په شرکت کې درلودی د سالس بالخیر په صفت باندې دا به نتیجه به بیا ډېره مثبته وای. خو دا یو خلاص تاسو ما فکر باندې. البته یو بله خبره ده چې استاد پرون واورېده چې دا کوم هیئت چې د دې طرفه تلي د افغانستان د طرفه هغه هیئت وویل چې موږ به هلته د بین الافغاني مذاکراتو کې اول د تشبث خبره کوو. هلته طالبان وایي چې بنیادي او اساسي خبره چې ده هغه د نظام په سر باندې ده چې اسلامي نظام باندې خبره کیږي او تشبث چې دي یو عاجزي شی دی، د یو څو ورځو دپاره یو سهولت راوستلی چې خو اصلي موږ بنیادي خبره کوو. خو دا یو توافق ته ضرورت ته چې د دواړو طرفو په ایجنډا باندې توافق وشي. نو دا خلک چې دی 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 او دا تشبث خبر ورسره اخستي تر دې خبره تیری ده. نو دا هم داسې یو معنی ورکوي چې بین الافغاني مذاکرات به خامخا د ایجنډا په سر باندې به اختلاف راځي، هغه به شاته کیږي. خو تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې دا دوهم پړاو چې شروع کیږي ظاهرا یو هغه سړی خوشبیني ولري، ملت ته مثبته خبره کوي او یو دای په واقعیت باندې بنا خبره واقعیت باندې بنا خدای یو اختلاف دی شي که د دې ترمنځ توافق راشي خدای دې وکړي توافق راشي، دا به ډېره ښه خبره وي په ایجنډا باندې. اما لیکن که په ایجنډا باندې د دې توافق نه وي بیا به دا خبره تر یو وخته پورې ځنډیږي. نو بیا به هغه خبره لکه خلکو چې به کوله چې حکومت په افغانستان کې 15 کاله تېرول غواړي، نو بیا به بېرته هغه خبره رښتیا میدان ته راوځي. نو یو شی شته چې خلیلزاد چې اوس راغلي دي د هغه د خبرو څه داسې معلومیږي یا دلته د چا او چا سره چې لیدلي دي چې لکه امریکایان چې په دې کار کې جدي وي او د امریکایانو دا کار چې دي د سولې په باب باندې په امریکایانو پورې ډېر تعلق لري. که امریکایان په د سولې په باب باندې جدي شي او خپل وطن د افغانستان څخه هغه ضرور وبولي نو او په طرفونو باندې زور راوړي د سولې په باب باندې او دوی دواړه طرفه سره قانع کړي بیا کېدلی شي چې یو څه به وشي.
او هغه صاحب به امریکا خو خپل هغه برخه چې ده د قطر لوزنامې پر اساس تر اوسه پورې په هماغه ډول مخته تللی ده او دغه دعوه هم کوي چې موږ هغه د قطر لوزنامه چې ده تر اوسه پورې عملي کړې ده او عملي کېدل به روان وي. خو دا د بلې خوانه دا انتقاد شته چې طالبانو په خپلو حملو کې کمای نه دی راوستي او جګړې نه د کمه کړې. اوس هم د مقرر غوښتنې د نړیوالو او د افغانانو چې د آتش بس یا د ډزبندۍ دي تا طالبان په نظر کې نه نیسي. تاسو مخکې ویلي چې دا به یو ارزی قصې د آتش بس، خو خبره دا ده چې د مذاکراتو په دوران کې ډزبندۍ کېدای شي چې یو ډول اطمینان هم رامنځته کړي د دواړو اړخونو ترمنځ. نو فکر نه کوي چې ډزبندۍ به ضروري وي په داسې حال کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو لوی علت یو بل شی هم دی چې سړی اشاره ورته وکړي چې هغه بې باوري ده. یعنې که اوس سړی وګوري چې هغه تحلیل وکړي طالبان وایي وایي که چېرې موږ توافقنامه د عملي کول غواړو نو امریکایانو خو دې نقض کړل وو، بمبارونه یې کړي دي وو او خپل امریکایان بیا په دې باندې اقرار کوي چې طالبان خپل دغه کې صادق دي، په موږ باندې حمله نه ده کړې چې موږ سره کوم افغانستان په حکومت باندې طالبان حمله کوي. دلته یو بل مشکل شته چې تر اوسه پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه د توافقنامې واقعیت تر اوسه پورې د باندې یا نه دي راوتلي یا راوتلي دي یا تعبیر مختلف دي. یعنی مثلا طالبان وایي چې کوم چې موږ حملې کوو هغه توافقنامه کې نشته، امریکایان وایي هغه شته. کاشکې د دوی ترمنځ یو دریم وایي. یو وخت کې موږ قطر ته ولاړو، طالبان ته مو وویل چې ته چې د ملت خلک د دریمګړي په صفت باندې که څه هم سامعین وي د ځان سره کښېنوي، سبا به خطایانې که کېدلې، که څه څه کېدلې، که د امریکایانو څه کېدلې، هغه به بیا دا درته په ګوته کوي هغه خلک چې دا خطایي مثلا یا په تش کې وه یا په امریکا کې وه. خو متاسفانه چې دوی دواړو طرفو د ځانه سره داسې څوک نه وه درلوده چې هغه نن د دوی خطایانې ور په ګوته کړي چې امریکا ته ووایي یا طالبان ته ووایي چې دا خطایانې څه شته. او بل خبره بیا دا ده، به اعتمادي خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت چې دی هغه د طالبان وای وای که چېرې موږ د اتشکم وکړو، اتشکم کې اوس دغه راځي چې اعتماد او باور نشته، سبا به حکومت ناست دي، خبره به مخته نه ځي لکه د بنجانو خلاصون چې شپږ میاشتې ته ورسېدي. دا زما فکر باندې دا خبره هم طالبان کوي. البته که چېرې موږ دغه وکړو په اسلامي نظام باندې یا د نظام په باب باندې خبره خلاصه کړو، د هغه سره مستقیما ضرورت چېرته نشته. مستقیما اتشپاس تور سره شته، یعنې پیسلې ته ضرورت نشته چې به اتشپاس باندې کښېنو، اتشپاس باندې خبره وکړو. خو دا خبرې رسې مختلف روانې دي، یو رقم او بل رقم. اوس به وګورو، اصلي په دې پورې اړه لري. لو خبره دي اعتماد ده چې دواړه طرفونه یو اندازه اعتماد منځ ته راوړي، باور منځ ته راوړي. خو دغه اعتماد د دوی ویلی شم چې اعتماد لکه ما چې مخکې وویله، یګانه د اعتماد دایره چې ده هغه درېمګړي دي چې هغه کولی شي چې
د درېمګړو خبره به هم وکړو. هغه صاحب، د درېمګړي خبره تاسو څو وارې ټینګار پرې وکړه، خو دلته درېمګړی به څوک وي؟ د بهرني کسان یا بهرني ملکونو ته خو دوی وایي چې باید نه وي، باید بین الافغاني وي. او په داخل کې د افغانستان په دغه هیئت کې چې دا کابل نه تللی دی، حکومتي او غیر حکومتي کسان هم شامل دي پکې. او نو بل داسې درېمګړی به څوک وي چې هغه په دغه د طالبانو خواخوږی هم نه وي، او د دغه جمهوریت او د دغه اوسنی نظام طرفدار هم نه وي، چې یو درېم ګړی کس وي؟ داسې یو څوک به وي؟ او څنګه څومره صلاحیت به ولري؟
هغه ټول د حکومت خلک دي یا د حکومت د خلکو نمایندگان دي؟
نه دي، حکومت نه دي، دا د حکومت خو جدوا دي. په دې برخه کې حکومت خو خپل کسان پکې معرفي کړي، اما داسې کسان هم پکې شته چې حکومت کې ځای نه لري، د حکومت نه بهر دي. هغوی وایي چې موږ د جمهوري نظام اساس یو، خو د حکومت نه یو.
دلته ما فکر کوم چې دلته په افغانستان کې شل کاله جګړه شوې ده. دلته دوه طرفه خلک دي، یو د سابقه حکومت خلک دي او یو د اوسني حکومت خلک دي. د سابقه حکومت خلکو هم خپل موضوع د طالبانو سره تر اوسه پورې تشکیه کړې نه ده. هغه هم په هغه رقم باندې پاتې ده. نو هغه ته هم په یو اندازه کې داسې ویل کېږي چې هغه د هغه خلک دي چې هغه د طالبانو سره د اول سره جنګونه کړي دي، هغه عداوتونه یې سره پاتې دي. دلته خو عداوت وړل د مزه په کار دي، نو هغه عداوت هغسې باقي پاتې دي. نو زه فکر کوم چې ما غرض د درېمګړي څه دغه دي چې هغه د خارجانو سره متاثره نه وي او د طالبانو سره هم ټچ نه وي او د حکومت سره هم ټچ نه وي. یعنی دا معنا چې طالبانو سره کار نه وي کړی، د حکومت سره کار نه وي کړی په اوسني نظام کې. چې اوس یعنی طالبانو سره چې اوس طالبان په دا جنګ اخته دي، په دې وخت کې ورسره ملګري شوي نه وي. البته وروسته د مخه به ملګري شوي یا د حکومت ته مخه حکومت سره به ملګري شوي. خو البته په اوسني حالاتو کې چې اوس دغه موضوع چې دی دا شل کاله را دي خواته موضوع د دا حل کېږي، سوله په دې باندې روانه ده د امریکایانو سره. نو زه فکر کوم چې خلک موږ ډېر لرو په ملت کې، او هغه خلک چې دي نن په عذاب دي چې ما دې غږ باندې وسي، هغه دلته درېمګړتوب ته حاضر دي چې هغه وکړي. او هغه داسې خلک دي چې تر شا قومونه لري، ملتونه لري، او هغه ملتونه چې د دې سره ولاړ دي هغه په اخلاص ولاړ دي، نه د یو پیسو په زیره باندې، نه د بل شي په زیره باندې، نو په علماو کې هم لرو، په قومي سپینږیرو کې هم لرو، په استادانو کې هم لرو، هغه ډېر په اسانه طریقه باندې راجمه کېدلی شي. خو البته دا خلک چې اوس دلته بیا په سیاسیونو په نامه باندې یعنې سیاسیونو خو په هغو کې هم شته، خو دا نوي خلک چې دلته په سیاسیونو کې دي دا هم کېدلی شي چې ورسره ملګري شي. نو بیا د افغانستان موضوع زما فکر باندې ډېره اسانه حل کېږي، تر دې چې اوس خارجیان راولاړېږي د دوی په مابینځ کې
افغانستان افغان حکومت څو وخت مخکې یو لوی جرګه هم راغوښتي و چې د سولې په اړه باندې ترینې مشورې وغوښتلې، دوه ځلې راوغوښتله، خو طالبانو د دغه لوی جرګه هم ونه منله. نو که د خلکو د اساسو خبره وي، په غو لوی جرګې کې د خلکو اساس هم و، مشران هم و، قومي مشران هم و، نو څنګه به دغه داسې یو کس درېمګړی پیدا شي چې هغه طالب ومني، او په څه میکانیزم؟
زه فکر کوم چې هغه لوی جرګه مرتش پوه وي چې نمایشي وه او د یو طرف ته د خواه راغوښتل شوې وه، د خپل راغوښتې وه، د خپل کارو د مشروعیت دپاره یې راغوښتې
وه.
درېمګړي چې موږ بولو یا دا درېمګړي چې موږ وایي راودي غوښتل شي، دې دپاره وایي چې اساسي طریقه جوړه شي د دواړو
طرفو. او هغه سپتاسو هغه ته اوس دغه خطاب کوي چې هغه نمایشي و، خو دغه په دغه ډول کې هر څوک وټاکل شي کده طالبانو په خوخه نیوي، هغه ته د نمایشي خبره لفظ اطلاقي بیا وایي چې دا هم نمایشي ده، نو څنګه به داسې وکړ ورستل شي چې هغه
زبر دغه یو دغه به دلیل و چې هغه نمایشي و؟ زه فکر کوم چې دغه یو دلیل دا و چې ول د چلوې جرګه د دوه مالي چې حکومت راوغورتل څول راوغورتل هغه پریکړه چې د حکومت په فکر کې وي هغه نه وسولې، حکومت بیا تر ډېره وخته پورې د دې هغه کومه غوښتنه چې هغه عملي نه کړله او سره د دې حکومت راغوښتي و، بیا امریکایان دې ته مجبوره سول چې د بندیانو موضوع امریکایانو خپله بېرته حل کړله، چې هغه راله دې ویلې چې بندیان به نور خلاصېږي، که څه چې نه خلاصوي موږ راولاړېږو د بندیانو موضوع خلاصوو. نو هغه هم په دغه نسبت معلومه شوه چې د حکومت سره خپلې خبرې وایي، هغه خبرې یې نه ومنلې. نو هغه جرګه چې وه، که څه هم هغه جرګه په یوه نسبت باندې آزادانه هم وه، په ځکه چې د افغانستان خلاصونه غوښتي، نو هغه خلاصونه خبره بیا د حکومت ته خبرې سره جلا شوله. نو زه فکر کوم چې دوی نمایشي راغوښتي وه، هغه عمل نمایشي نه وکړي، نو بیا د حکومت هم نظر ځینې واوښتي، ځینې لرې شوه.
ډیر زیات مننه سید اکبر اغا صاحب د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر چې حاضر شوی په خبرونه کې خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ژوند دی اوسې.
مهرباني.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د واشنگتن په انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیرز کې د افغان چارو ماهر هاشم وحدتیار وی ای ډی وته وویل د صدر ترامپ انتظامیه پوره کوخخ کوي د مذاکراتو د دویم پړاو څخه مثبته نتیجه ترلاسه شي. د کاغلی وحدتیار سره د ډیوا خبريال رحمان بونيري دا مرکه کړی ده.
وحدتیار صاحب د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ ویلي دي خلیزاد به په دوحه کې د افغان ډلو سره ویني، دوی به ونسوي د امریکا د ملاتړ وړاندیز به وکړي چې د سولې عمل ګړندی شي، تشدد کم کړي، اوربند وکړي، او زر تر زر د سیاسي تګلارې او د واک شریکي لپاره معاهده وکړي. تاسو سوي نه دي خوښ څنګه ګوره؟
مننه. اول خدای چې اوس یو لوی تبلیغاتي جګړه شروع شوې ده د افغانستان حکومت د طالبانو او د طالبانو د امریکایانو سره. طالبان په دې عقیده دي او داسې یي چې دغه د حکومت چې د امریکا او طالبان ترمنځ ده د امریکای ماتوي. امریکا او افغانستان حکومت چې طالبان ټارګټ کلینګ کوي په داخل د افغانستان کې او خشونت نه کموي. کومه جلسه چې مار طالبان سره لرله، هغوی داسې وي چې امریکایان او خلیلزاد طالبانو ته ویلي دي چې تاسو د ورځې 180 عملې پر افغان حکومت کوي. طالبان چې دا مونږ 500 تراکوس کړی دي، خو بیا هم هغه چینل چې د امریکایان او طالبانو ترمنځ ایجاد شوی دی چې دوی به دواړه لوري د خشونتونه او عملې به حسابوي چې څومره حساب شوي دي. دې پر اساس د افغانستان امنیت ملي او امریکایان په دې عقیده دي چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی او دغه توافق د نوشتمې په ماتېدو ده. دویم دره چی نه تنها چی دغه شرط په ماته دورش طالبان ماتوی، دویم دره چی طالبان هم دی القاعده سره چی درون باید لمنزه یوسی او پریکره او کی اغیه که هم طالبان پاتی را گلی. تیرم میاشت ابو مصعب المصری په غزنی کې د القاعده دویم نمبر لوی قومندان په غزنی کې د افغانستان امنیت ملی و جوړه منځه یو لو غزنی هغه ساحه کې منځه یو شته چې طالبان تر ولکې لاندې دي. اې دې پر خاطر نه تنها چې امریکایانو او افغانستان حکومت بلکې د سیمه او نور د نړیوال هم طالبان په دې ملامتوي چې دوی د القاعده سره اوسم اړیکې لري، خشونت نه کموي او اوربان ته هم غاړه نږدي. کوم چې طالبان وړاندیز کوي چې هغه په افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي، د هغوی تعریف هم نه منځته راوړي. او دا چې کوم ماډل به دوی کاروي، دوی چې موږ خپل ماډل لرو چې دا هم د افغانستان د خلکو دپاره یو نوی شی ده. دې تر څنګ سره کوم معلومات چې زه لرم هغه داری چې طالبان او د افغانستان حکومت مرکچي پلاوي په قطر کې دوی د یو بل پر سر اعتماد او باور اغه فضا چې باید منځ راغلی وای اغه ایجاد نشله کړلای. لکه دوی یو ځل منځ نه کوي، منځونه جدا جدا کوي. دوی یو ځای ډوډۍ نه خوري، ډوډۍ ځایونه جدا جدا دي. کله چې دوی جلسې داخليږي هم اغه یو انفرادي یو په یو جستړی مشي او خراغلست اغه هم نشته. ټول خپل قطار خپل چوکۍ نه کینی، اغه بل خپل چوکۍ کینی، یو عمومي سلام علیک سره یی. ضرورت دا و ګوري که تاسو د دنیا نور تړونونه هم وګورئ، دوه شیان په مذاکراتو کې اصل دی. اول اوربن او د اوربن نه وروسته دغه مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. دوی باید یو بل په بل نه اعتماد فضا باید رامنځته کړي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي، هر څومره زر که دوی موافقې ته ورسېږي، هغومره زر به د اعتماد او دغه پرېکړه به له منځه ځي.
وحدتیار صاحب، یو چې کوم د ستونزو یا چیلنجونو ذکر تاسو وکړه، د دې علاوه تاسو د سیمې د نورو طاقتونو خبره هم کوئ، نو خلیلزاد پاکستان ته هم ورغلی وو، د پاکستان د پوځي مشرانو سره ولیدل. سټیټ ډپارټمنټ په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې خلیلزاد به د افغانستان ګاونډیان هم وهڅوي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، چې تشدد ختم شي او زر تر زره سیاسي جوړجاړی وشي. د افغانستان ګاونډیانو اشاره فکر کوم پاکستان ته دا څومره رول مهم دی د پاکستان دا وخت په دې موافق نامه کې د باور پیدا کولو.
که پاکستان نه غوښتلی د مذاکرات تر دې حده پورې نشو رسیدلی، ځکه طالبان په دوامداره توګه دوی ردول چې نه دی واشنگټن سره مو خبرې کوو، نه دی دوی اداره چې په کابل کې دی د هغوی سره خبرې نه کوو. مګم دا د اسلام آباد او د جی ایچ کیو فشار پر طالبان باندې چې هغوی د کویټې نه راوستل او په قطر کې حاضر کړه چې دوی د امریکایانو سره توافق وکړي او بیا د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. که د اسلام آباد خوښه نه وي، دغه مذاکرات تر دې کچه پورې نه شي راتللی. یو دویم دا چې اسلام آباد په افغانستان کې تلپاتې سوله نه غواړي. هغوی دوه هدف لري. یو هدف دا چې د نړۍ اقتصادي بندیزونه د ځان نه لري کی، او دویم دا چې داسې یوه لاره پرانیزي چې امریکایان د افغانستان څخه اوزي او د افغانستان چارې بیرته د پاکستان لاس ته وغورځېږي. پاکستان په دې فکر کې نه لري چې افغانستان کې یو تلپاتې سوله راولي. د سیمې خبره چې کومه ډیره زیاته مهمه ده، د ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ چې هوکړلی کوشو، هغې کې مکمل د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو. د جو بایدن د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره ایران او بیجینګ چې مکمل په دې کې دوی سره مشوره نه وه شوې، دوی په دې عقیدې دي چې د جو بایدن په راتلو سره به د بیجینګ او د تهران رابطه به د امریکا سره بیرته نورمال شي او دوی به پروسې ته بیرته داخل شي. تاسو ولیدل چې 9 فبروري د توافق د طالبان او امریکانو وروسته د دې هر هیواد په انفرادي توګه د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او خپله ستراتیژي مخته یوړه. اوس مهمه د امریکا دپاره داره چې د سیمې هیوادونه په دې پروسه کې دخیل کی، ځکه چې دوی به د دواړو طرفونو تضمین کوونکي وي. غیر د دینه که هر موافقه هر څومره زر کیږي او پاکستان صادقانه د افغانستان د سولې دپاره کار ونه کړي، نو د سپین بیرغ په عوض به تور بیرغ پورته شي او اسلام آباد به حمایه کوي.
وحدت یار صاحب، هغلی خلیلزاد چې کوم ټویټ کړی دی دا هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر اتلم کې پړاو کې محسوس پرمختګ باید وشي. صدر ترامپ انتظامیه امکان دی د دې میاشتې تر اخره پورې د امریکې صدر چې دی بدل شي. په دې موده کې تاسو فکر کوئ چې محسوس پرمختګ کېدای شي؟
ګوري خلیلزاد، ولې غواړي چې دا پروسه زر مخته لاړ شي؟ ځکه چې د امریکا طالبانو سره تړون کې ویل شوي دي چې په څوارلسو میاشتو کې باید امریکایان د افغانستان نه ووتل شي، چې لکه اپریل او می میاشت کې دوی څوارلس میاشتې پوره کیږي. او دا ناممکنه ده چې دغه د افغانستان ټول ابعاد دې حل شي، بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي، بیا امریکایان د افغانستان څخه ووځي. د خلیلزاد دپاره، د واشنګټن دپاره سم د اوسه نه پکار دي چې طالبانو سره یو بل مذاکرات شروع کړي چې دغه څوارلس میاشتې وغځوي، ځکه هیڅ امکان لري چې بین افغاني مذاکرات په دې درې څلور میاشتې وخت چې پاتې دی په دې کې دی نتیجه ورکړي. هر څومره فشار کراوړي، هر څومره که او دغه فشار که چېرته یوازې په دې اجنډا په یوې نقطې باندې فشار راوړي، بیا دا یوه ښه خبره ده چې هغه د اور بند ده. که چیرته برعلاوه فشار دا وي چې د زر نتیجه ورکړي، نو زر نتیجه به زر ماتیږي هم، او دا د نورو هیوادونو کې هم دغه معاهدې موږ لیدلې دي.
محترم وحدالدیار صاحب، ډېره مننه چې د وایس اف امریکا ډیوه سره مو خبرې کولې.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
وی ای ډیو ته بیا هم خراغلی، او اوس هم راځو یو بل میلمه ته چې هغه انجینیر اجمل شمس، د افغان ملت ملی مترقی ګوند مشر دی، او دا شیبه مونږ سره له کابل نه د ټلیفون پر کرښه میلمه دی.
انجینیر صاحب شمس، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه لامی صاحب څخه او د امریکا کا درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه انجینیر صاحب. پاول کې کتا صورت وایسي چې په قطر کې دغه د سولې د دویم د مذاکرات دویم پړاو ته تاسو څومره هیله من یاستئ چې آیا په دې پړاو کې به د سولې، د امن او یا حتی د اوربن په اړه څه پرمختګونه وشي او کنه؟
هیله مندي خو زیاته ده لامی صاحب، د ټولو افغانانو هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې سوله او رامي راشي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په دې نږدې څو میاشتو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، خصوصا په ښارونو کې خلک بې ګناه خلک وژل کېږي، او د ټول ولس هیله او غوښتنه د دواړو طرفونو نه داده چې باید په افغانستان کې سوله راشي او اوربند وشي. نو هیلې ډېرې زیاتې دي په تېرو پړاوونو کې چې کوم په خاطر شوي دي، د دواړو طرفونو ترمنځ یو څه مشکلات موجود وو چې هغوی په طرز العمل باندې سره نه موافق کېدل، خو بالاخره هغوی دې توافق ته رسېدلي دي چې په یو مشترک طرز عمل باندې کار وکړي. نو زه فکر کوم چې هیله مندي زیاته ده، وبه ګورو چې آیا دواړو طرف نه د سولې په باره کې د پولیس امنیت موجود دی او سیاسي اراده موجوده ده او که نه. د افغانستان د ټول ولس هیله، د افغانستان د حکومت او د طالبانو نه داده چې باید د ولس دې هیلو ته مثبت جواب ورکړي او بالاخره یو مثبتې پایلې ته ورسي.
په اوربند باندې ټینګار په خوا هم شوی وو، او دا ځل بیا هم په ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د اوربند یا د دزبندۍ غوښتنه کیږي، او دا هیله څرګنده شوې ده د مختلفو اړخونو لخوا، خو طالبانو درسه پوری اوربند ته غاړه نه دی ایښې. ستاسو نظر څه دی چې دا ځل په طالبانو باندې فشارونه د پخوانه څومره توپیر لري د دزبندۍ په برخه کې، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې حداقل هغه تشدد د پخوا نه ډیر کم کړي او یا دزبندۍ ته غاړه کیږي؟
که طالبان دا کار وکړي، دا خو به ډیر مثبت پرمختګ وي چې اوربان ته دوی غاړه کیږي. فکر کوم چې واقعا فشارونه په طالبانو باندې د مختلفو اړخونو نه زیات شوي دي. د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه، د افغانستان د ولس غوښتنه، د افغانستان د حکومت غوښتنه طالبانو نه دا چې دوی باید اوربند ته غاړه کېږدي، ځکه یو طرف ته جنګ دوام او بل طرف ته د سولې مذاکرات دا اصلا منطق نه دي. افغانان پکې وژل کېږي. سوال دلته دا دی چې کوم موافقتنامه چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوې ده، په هغې کې د اوربند خبره مطرح نه ده. نو خبره دا ده چې اوس دا د افغاني بین الافغاني مذاکراتو د پیشرفت پورې ارتباط لري چې آیا دوی دواړې خواوې څومره په دې توانېږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نو د طالبانو باندې واقعا چې فشار زیات دی او غوښتنه مکې زیاته ده، د ملت غوښتنه، د حکومت او د ټولې نړیوالې غوښتنه دا ده چې باید اوربند ته غاړه کېږدي. خو دا چې دوی به دا کار وکړي یا ونه، نو دا به دغه مذاکراتو کې
انجینیر صاحب یو خبره چې په ایجنډا په برخه کې ور باندې په دې وروستیو کې خلکو نظر څرګند کړی وو سیاستوالو، هغه دا و چې د مذاکراتو په دې بل پړاو کې به د آینده حکومت د څرنګوالي په اړه باندې هم خبرې وشي، او دین الله دا خبره هم وکړه چې د اقتدار شریکې دل او یا تقسیم د اقتدار دا به هم یو موضوع وي د خبرو. تاسو څومره دغه امکان ګوري چې د طالبانو سره د افغانستان حکومت د اقتدار شریکې دو ته حاضر شي، او بل دا چې داسې یو نظام رامنځته شي چې په هغه کې طالب او اوسني چارواکي او دا ټول شریک وي، دا به څه ډول یو نظام ستاسو په نظر، تاسو کوم خیال ورته لرئ؟
زه فکر کوم چې چېرته بالاخره افغانستان یو سوله ییز پایلې ته رسیږي او جنگ خاتمه پیدا کوي، نو د دې لپاره حتمي ده چې داسې یو میکانیزم باندې به کار کېږي چې بالاخره داسې یو 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 حکومت یو یو داسې اداره رامنځته شي چې په هغې کې ټول اړخونه خپل ځان وویني. اوسنی حکومت خو دا یو طرف حکومت دی، خو که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت بالاخره یو نتیجې ته رسیږي، نو دا حتمي ده چې په دې په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کېږي چې په هغې کې به دا دواړه خواوې خپل ځان وویني او دواړه خواوې به په هغې کې نمایندګي کوي او په هغې کې باید د ولس هیلې منعکس شي. نو زه فکر کوم چې اگر چې دا ډېره پیچلې موضوع ده، ځکه چې دواړو طرف ته شدید اختلافات د افغانستان د راتلونکي نظام په باره کې موجود دي، خو خبره دا ده چې چېرته طالبانو له خوا نه هم یوه قوي اراده د سولې په باره کې موجود وي او د حکومت لخوا هم د سولې په باره کې د اخلاص موجود وي او قوي سیاسي اراده موجود وي، دوی مجبور او مکلف دي چې د افغانانو د هیلو په جواب کې یو داسې میکانیزم باندې موافقه وکړي چې په هغې کې ټولې خواوې خپل ځان وویني او د ټولو افغانانو یو مشترک اداره وي چې په هغې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو غوښتنو او د افغانستان د خلکو هیلو ته جواب وویل شي.
انجینیر صاحب، شمس، تاسو دا امکان ګوري چې د افغانستان اساسي قانون یا آئین چې کوم دی هغه په دغه مذاکراتو کې ټول باطل وګرځي او د سره په یو نوي آئین یا اساسي قانون جوړولو باندې خبرې وشي او کنه؟ ځکه حکومت خو اوس ډېر ټینګار کوي چې اساسي قانون یا آئین چې دی هغه به هیڅ وخت په هغه باندې به هغه نه کیږي چې بدل شي یا له پامه وغورځيږي، دا تاسو ته سره کرښه ده او کنه؟
ګورئ، زما په نظر باندې ګورئ، اساسي قانون واقعیت دی چې اساسي قانون د یو مملکت لپاره یو ډېر ارزښتمن حیثیت لري، د افغانستان لپاره هم د اساسي قانون ډېر ارزښت لري. خبره دا ده چې آیا اساسي قانون د افغانانو د ژوند نه، آیا اساسي قانون د افغانستان د سولې نه زیات دی او که څه؟ خبره دا ده چې ګورئ، اساسي قانون کې تغییرات راتلل، په دې کې تعدیل راتلل، کوم نوې خبره نه ده چې ته په اساسي قانون کې د سولې په خاطر باندې بعض تغیرات راځي ځکه کوم شي په دې کې باید انعطاف موجود وي. اساسي قانون د خلکو لپاره دی، د ولس لپاره دی، نه ولس د اساسي قانون لپاره. یعنی ولس باید د اساسي قانون قرباني نه شي. مونږ په دې باندې زما نظر دا دی، زمونږ ټولو د اکثریت افغانانو نظر دا دی چې اساسي قانون کې چې کوم ارزښتونه د ډیموکراسۍ، کوم ارزښتونه د افغانانو د هیلو منعکس شوي دي، او بل دا دی چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت په اساس باندې جوړ دی. نو که چېرته د اساسي قانون کې بعضې تغیرات یا بعضې تعدیلات په دې خاطر باندې چې سوله راځي، نو په حقیقت کې باید انعطاف موجود وي. اساسي قانون باید داسې یو سند نه وي چې دا د سولې پر مخ باندې یو داسې خنډ واقع شي چې حکومت وایي چې نه، په اساسي قانون کې مونږ 1% انعطاف ته هم حاضر نه یو. نو زه فکر کوم چې دغه دریض به
د جمهوری د جمهوری یا د ډیموکراسۍ د ارزښتونو په اړه مو خبره وکړه. تاسو ګوند د افغان ملت ملي مترقی ګوند دریت په دې برخه کې څه دی غواړم پوښم، آیا آینده حکومت تاسو دا د ته حاضر یاست چې د سولې په مقابل کې د خلکو نه د رائے حق واخیستل شي؟ د روزو پورې طالبانو دا نه د منلې په ځغړ ده چې د آینده حکومت د ټاکلو لار دی د خلکو رائے وي یا د خلکو ووټونه وي. نو که دغه شی ته طالبان حاضر نشي، تاسو بیا هم د ساسو د ګوند د ریټ څه دی چې په دې برخه کې به د سولې د پروسې ملاتړ کوي بیا هم؟
نه، په هیڅ صورت کې نه. ګوري، جمهوریت، ولسواکي یا دیموکراسي د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره واقعا ډېر ارزښتمن دی. دیموکراسي د اسلامي شریعت سره، د اسلام سره هیڅ مشکل نه لري. مونږ وینو چې په دنیا کې ډېر اسلامي هیوادونه دي چې هلته دیموکراتیک نظامونه دي، هلته د ولس په خوښه باندې د حکومت مشران ټاکل کېږي. هغه پیچلی موضوع ده چې په دې کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ باید یو
ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب اجمل شمس، د افغان ملت ملي مترقی ګوند مشر چې په خبرونه کې حاضر شوې او خپل نظریات په لمونږ سره او لاوریدونکو سره شریک کړل. ژوندی اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي ریچارډ اولسن د سولې د پروسې لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د ګروپ جوړیدل اړین یا لازمی ګڼي. اولسن ویو ای سره په یو مرکه کې ویلي چې د کابل او واشنگتن سربیره دی، ایران او پاکستان هم باید په طالبانو د اوربند لپاره فشار راوړي. د امریکا په انګریزي ژبه ورسره احمد الله ارچوال کړي چې تاسو ته یې پښتو ژباړه وړاندې کوو.
ستاله نظر کوم موضوعات به د سولې د دویم پړاو په خبرو کې شامل وي؟
زه فکر کوم حکومت یا باید وایم د جمهوریت اړخ د اوربند موضوع را اوچتولو کې ډیر علاقمند دی. زه فکر کوم چې متاسفانه د طالبان لخوا په لومړي وخت کې به د اوربند لپاره علاقه موجوده نه وي، نو ځکه دا به په خبرو کې یوه سخته موضوع وي. زه فکر کوم له دې نه پرته به نورې عمومي پوښتنې هم وي. په دې کې به یوه جنجالي موضوع د سیاسي شراکت موضوع وي، او دا هغه څه دي چې دواړه خواوې پکې یو له بل څخه ډیر لري دي. زه فکر کوم هغه څه چې اوس روښانه کیږي هغه د دواړو خواو یعنی حکومت او طالبانو ترمنځ یو بنیادی اختلاف نظر دی. طالبان د دینی اشخاصو یا رجال الدین او تیوکراسي حکومت پلویان دي. د اوسنی حکومت لخوا د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ شوی حکومت نظر وړاندې کیږي. ماته دا مسأله بنسټیزه پوښتنه ده چې په یو نه یو ډول باید حل شي.
تاسو د اوربان په اړه خبرې وکړې، په دې ورستیو کې تاریخواله ډیر زیات شوه دي، خو پر طالبانو د اوربان او یا اورکم لپاره هم ملي او نړیوال فشارونه زیات شوه دي. فکر کوي طالبان به دغه فشارونو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړل شي؟
Well, I think
فکر کوم د خبرو اترو د راتلونکو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان د تشدد کموالي د اهمیت په باب خبره نه یوازې د افغانستان دولت بلکې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا هم ووري، بلکې دوی باید دغه پیغام یعنی د تشدد کموالي پیغام ډیر پروخانه ډول د سیمه له هوادونو لکه پاکستان او ایران، د مرکزی آسیا له هوادونو، روسیې او چین څخه هم ووري. په مجموع کې به زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پیغام وي.
خو پښتنه دا ده چې فکر کوي چې سیمه به د اوربن ملاتړ وکړي او په ټوله کې به طالبان یو اوربن کولو ته اړ کړي.
One of the challenges right now.
دا سولې د پروسې یو ستونزه ده چې د باسونو لپاره کوم سیمهیز پلیټ فارم نشته او زه فکر کوم دا به ډیره ګټوره وي چې یو سیمهیز پلیټ فارم رامنځته شي چې ټول هغه قوتونه چې مایات کړل او شاید نور سره رايوځای کړي او پر طالبانو دوربند لپاره فشار راوړي. ماته داسې ښکاري چې د سولې پوسنې پروسه کې د سیمهیز ډیپلوماسۍ نه موجودیت یو ستونزه ده. یو رسمي سیمهیز ډیپلوماسي رامنځته کول چې دا پیغام طالبانو ته ورکړي مهمه ده.
خانو تاسو د هغه په خوا چې د افغانستان د شپږو گاونډیانو روس او امریکا په ګډون د شپږ جمع دوه په نوم ګروپو هغه ډول ګروپ جوړول وړاندې کوي؟
که څه هم چې د شپږ جمع دوه په 1990 کې یو ګروپ وو، خو همدغه ډول یو سیمهیز ډله جوړ شي، نو زه فکر کوم د یو نوي جوړښت چې د موجودو جوړښتونو پر بنسټ جوړ شي باید رامنځته شي. زما موخه دا ده چې روسانو په دې اړه یو څه په زړه پورې کار کړی دی چې د روسانو لخوا جوړ شوی دغه ګروپ شاید پراخ شي، خو په هر صورت زه فکر کوم چې یو سیمهیز ګروپ باید رامنځته شي. څرګنده ده چې د پاکستان نقش به پکې ډیر مهم وي. زه فکر کوم دا به د پاکستان لپاره هم ګټور کار وي چې همدا پیغام د ټولو لخوانه واوري. مطلب دا چې لخپلو گاونډیو هیوادونو او د افغانستان د گاونډیو هیوادونو نه دا پیغام واوري.
تا در اروانو خبرو اترو په اجنډا کې د ستونزمنو موضوعاتو په اړه خبري وکړي، نو که حالت دغه ډول ستونزمن وي د دې معنی دا ده چې دا ځل هم موږ د اول دور خبرو اترو په شان د کومې پایلې انتظار باید ونه کړو؟
ګوري ټول دا منی چې د سولې پروسه به ستونزمنه وي. تر اوسه د مهالویش سره سم هیڅ هم پرمخ نه دي تللي. زما په اند د امریکا له نظره ځینې پوښتنې لکه چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت لپاره ولې د سولې په پروسه کې وروستۍ نیټه نه ده ټاکل شوې تر اوسه نه دي پوره شوې. دا سه پوښتنه موجوده دي چې آیا امریکا اړه ده له افغانستان څخه د 2000 کال د مې په میاشت کې خپل ټولو قواو راوستلو وروستۍ وخت پوره کړي؟ دا که پوره شي دا به د سولې په ټوله پروسه کې لومړی ځل وي چې په وروستۍ نیټه عمل وشي چې پوره بشي. زه فکر کوم چې واشنگتن کې داسې خلک شته چې پوښتنه کوي چې ولې امریکا داسې ضرب الاجل پوره کړی چې نور اړخونه یې پوره کولو ته اړ نه دي. نو زه فکر کوم چې ځنې مهمه پریکړه مخې ته راتلونکې دي. زه فکر کوم چې دا به یو اوږده پروسه وي. زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې دواړه اړخونه یو لبل سره کار وکړي او هغه پلمې چې دوی د خبرو اترو د ځندولو لپاره ګوري ونه کاروي. او زه فکر کوم چې خطر دا ده چې دواړه اړخونه خبرې اترې اوږدي او فکر کوي چې دا کار د دوی لپاره په ګټه دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخام د هلو وی وی خبرونه چې له واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته وړاندې شو. په څو شیبو کې به د لوی خبر پښتونخوا خبرونه په ریډیو او ټي وی پیل شي. نو نو اجازه غواړم. شپه مو په خیر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د شورو ورځ کال 2021 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې تنظیمي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر اته بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې خبري خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. لومړی د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته غوښ شي. د افغانستان حکومت مذاکراتي پلاوی د طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو د پاره قطر ته رسیدلی دی. تمه ده دواړه ډلې به ډیر زر په دزبندۍ یوې پریکړې ته ورسي. او د امریکا په جارجیا ریاست کې د سنت په 200 کې یو د ډیموکرات ګوند رافیل وارنک ګټلی او په 200 هم د ډیموکرات ګوند اوسوف د خپل حریف نه وړاندې روان دی، خو لا د 200 نتیجه نه ده ختلی. او په کوټه کې د هزاره ټولنې د غړو احتجاجي پرلت په سخت یخنۍ کې په څلورم ورځ نن هم روان وو. احتجاج کوونکو ویل تر سوچ وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلی تر هغه بخپل مړی نه خوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو د پاره قطر ته رسیدلی دی. تمه ده چې دواړه ډلې به ډیر زر په ډزبندۍ یوې پریکړې ته ورسي. افغان صدارتي دفتر ارګ وای په مذاکراتو کې پکار ده چې د هر څه نه وړاندې په ډزبندۍ خبرې وشي. د دې ترڅنګ د سولې د عالی شورا لخوا هم داسې تمه څرګنده شوې ده چې په دې پړاو کې مذاکرات د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د دې سره سم د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته رسیدلی او هلته د سولې په تړاو د غنو سیاسي مشرانو سره لیدل کتل کړی دي. د ولسی جرګې غړي هم وایي مذاکراتي پلاوی د زر تر زره په ډزبندې یو تړون ته ورسي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان ډاکټر نعیم هم په خپل تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي جګړه یوازې د خبرو لارې حل کېدلې شي او په ویناي اختلافات باید د خبرو د لارې حل شي. او په کوټه کې د هزاره ټولنې د غړو احتجاجي پرلت په سخت یخنۍ کې په څلورم ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي وایي سو پورې چې وزیر اعظم عمران خان په خپله دوی ته نوي ورغلي دوی به خپل مړی نه خوي. په کراچۍ کې هم د پرون یعنی د نهه د ورځې نه د کوټې د پرلت په ملاتړ کې احتجاجي ناستې پیل شوې دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د هزاره ټولنې د مشرانو سره د هغوی په امام بارګاه کې د لیدو کتو په وخت په دغه پیښه غم راضي کړي او ویلي دي د دغه پیښې ککړ کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي ویلي وزیر اعظم او ټول مشران به ورله ورزي، خو وایي دا د ذمواري وه ځکه د ټولو نه وړاندې دی ورغې. تیره شپه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دوه نور مرکزي وزیران علي زيدي او زلفي بخاري هم کوټې ته ورغلي او په احتجاجي پرلت د ناسو سره لیدلي، خو احتجاج کوونکو هزارګانو ورته ویلي سو پوری چې وزیر اعظم عمران خان په خپل دوی له نوی ورغله د هزارګانو د وجونکو د نیولو او د دوی د خوندیتوب باور یې نوی ورکړي مړی به نه خوي. د بلوچستان د بولان په مچ سیمه کې د خالی یا شنبه په ورځ د نامعلوم وسلوالو لخوا هزاره خواریکخ تختول شو او بیا په ډز وجلې شو. داعش د دغه پیښې ذمواري منلې وه. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو د هزاره خلکو وجنه غندلې ده. او د امریکا کانګرس لاندینۍ برخې یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز تیر ورځ یو بل وړاندې کړی چې تر څو پاکستان د قانوني نتورک د ترهګرو په ضد کوټلي پوځي عملیات نوي تر سره کړي، تر هغه دی پاکستان نه د غیر ناتو اتحادي حیثیت بیرته واخیستل شي. دغه بل په هاوس کې د ریپبلیکن ګوند غړي انډي بیگز وړاندې کړی چې د کتنې لپاره د خارجه چارو کمیټې ته استول شوی دی. د سیړونکو وینا ده د پاکستان کوالیشن سپورت فند د وړاندې نه ختم دی او د غیر ناتو اتحادي حیثیت ختمولو سره به دفاعي مرستې هم ختم شي. د امریکې په کانګرس کې وخت په وخت ځینې غړي د پاکستان په ضد دغه سیبلونه وړاندې کوي، خو په وروستیو کې امریکایي چارواکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په سر د پاکستان د رول ستاینه کړې. د دې ترڅنګ امریکا د لشکر طیبه او نورو سخت دریزه تنظیمونو په ضد هم د پاکستان د ګامونو ستاینه کوي. د امریکې د بارنو چارو وزارت د پاکستان د دې ګام هرکلی کړی چې د ترهګر ډلې لشکر طیبه مشر زکیو رحمان لکوی نیولی دی او وایي دا یو مهم ګام دی چې هغه د ترهګرۍ ملاتړ او مالی مرستو ذمہ وار ګرځولی شوی دی. یاره دی وی چې زکیو رحمان لکوی د جنوري په دویمه د تیر خالی په ورځ د پنجاب د ترګری عزت محکمې پولیسو نیولې وو او پاکستان حکومت د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. دا ادارې د کورونا وبا د دویمه چپی ورستو تلل شوی وي. ډاکټران وایي که په تعلیمي ادارو کې احتیاط ونه شو نو وبا به نور خپره شي. د امریکې په جارجیا ریاست کې د سینټ په دوو څوکیو کې د یوې څوکۍ نتیجه مخې ته راغلی چې د ډیموکرات ګوند رافیل وارنک ګټلی او په دویمه څوکۍ هم د ډیموکرات ګوند اوسوف د خپل حریف نه وړاندې روان دی خو لا اخري نتیجه نه راغلی. که دغه دواړه څوکۍ ډیموکراتس وګټي نو په سینټ کې به د ریپبلیکن ګوند سره د 550 څوکیو سره برابر شي خو بیا به مرستیاله صدر کمالا هیرس خپل ووټ خپل پارټۍ ډیموکرات ل ورکړي او دغه سبدویته په سینټ کې اکثریت ترلاسه شي.